السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو ومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې تېر ماښام په کابل کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم وسلوال ډلې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، د دوی وسلوالو د کارتیناو په سیمه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر ګرځنده ګزمې برید کړی دی. دوی وړاندې ویلي چې په برید کې دوه طالب سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو بلې مخالفې ډلې هم چې مشري احمد مسعود کوي، په یوه برید کې د طالبانو د استخباراتو د دوو غړو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېر ماښام د غزنی اډې په سیمه کې د طالبانو هغه ګزمه په نښه کړې چې پر موټر سایکل ګرځېده. خپلواکو سرچینو او د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا پیښې نشي تاییدولی. په میدان وردګو ولایت کې یوې ترافیکي پیښې دوه تنه مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي دي. د باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د راپور له مخې د میدان وردګو د امنی قمندانۍ ویان یوسف اسرار ویلي، پیښه پرون یک شنبه میدان ښار کې د زراعت لیسې مخې ته شوې. د هغه په خبره پیښه د یوه کورولا ډوله موټر د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. د ترافیکي قوانینو نه مراعات، د چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د مرګونو ترافیکي پیښو لوی لاملونه دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخندزاده د امر په وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. له دولتي ادارو وزارتخانو د شخصي استفادې د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت دا امر کړی چې د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د جولای په 14مه د جمهوری پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کانګره نن دوشنبه پرانیستل کیږي چې تراڅ کې به یې ترامپ د جمهوری پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزي ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کیږي. ترامپ پرون یو ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیلو او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. او هسپانیا د اروپا د فوټبال اتل شو. د هسپانیې د فوټبال ملي ټیم د یک شنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په قربتوب د جون 14مې پیل شوې وې چې پایلو به یې بیګا د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمیر په دې جام کې 4 ته ورسوه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویه د ازادي زنګړی و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او له دې هم خبرېږي چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
هغه زموږ په منځ کې نشته دی،
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو.
منظور پښتین سوړو د پوره تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې له سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه وړ راپور د سیراوي کسي خپل ها واخ خان خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست د جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایله تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وایي شریعت پرې پلې کوي او د کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کې کې د امر بالمعروف د متصلینو په فاجعه د خلکو د اذر او ذات سبب کې
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې چونکی دوی خلک پازابه د لباس د سې د ځیرا د سې
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستاني خارجه وزیر ل لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ ټکم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي. بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روخانه نکړي خو په خواني ولسمشران حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امر الله خان حمد الله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني خوتلې ده. د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل حق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحیح وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځې کوم اورستا د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترڅ کې ټپی او څو ورځې ورسته په روختون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نه ډې چوب د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینه وطن ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی او
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورسته یو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکله مخکله دغه سی بریډونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه مازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېږل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی وو، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودره د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډه راپورته سلاوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توک جوړوو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلی. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکولو سرنګواله د اوسنۍ چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځنګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور خبرګون خوده ده. د وزارت ویلی هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه اداوی ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلی کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده د ښار ښکلا نقش نگاري او د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه یې زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پرې لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی. دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم وایي چې یو سفر به غټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفظ یا چې وي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبلی شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچ ښار هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې هیڅ نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دی هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوی دی د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره دی د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي ځان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځنه پکې تللی و بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولې وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولای شو هغه موږ پیدا کړ په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خواري په یو ونه کې د غسلیم په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خو خطیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیر کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینه خلوص سره د غسلیم غوړه غوړو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو باسونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاسو ګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته 60,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډله آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډله اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت د چي په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 یا کال کې هلته د کال 26000 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او دل تاریخي هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 ملي متر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ووم ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړی ووم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي میلمه سلام د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم ل 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او رستا لنولس کلنو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګیا توپچونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مه له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ورو پېښنې.
سلامونه تکل ستاسو ته او اوریدونکو ته. خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غړ شوم او په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم دفتری کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصل فن چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوم. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبېدم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د درې کلو شاګر سره لوبېږم. دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټي نه. نو دا نه پاتې بیا د درې قدمه چې اوسې مخ کې ولاړ شې نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسېږي؟
دا کل څه کوشش هم ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنۍ لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. نو هم دا کوشش دي. زه خپل تل یو لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نه هم لوبي دا زه هغه هم راغوښته یم. او دا یو کوچ پال نیکس نومې ده او هغه هم وزیت خپل کوشش کوا او نور بس پرې ته پرې ده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړم. د زونو په ستاته د 15 کلونو د ګولس کلونو د کلونو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاء الله اوس ملي ټیم کې لوبېږي، موږ سره لوبې شوې دي. ولایتي مې هم کړی و د کابل څخه، همدغه سیمې د بوس څخه د څلور ورځنۍ لوبې هم کړې دي. شپږیزي کې هم د بند امیر څخه، نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره به یو ځای کمپونه موږ کول. د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي، نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو. په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زمونږ دی راشد دی. هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو، کله چې زمونږ نورستان لوبې وي مسلمانو په سفر باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسېدلی لوبغاړی. همدغسې ابراهیم او ګوربز و، مجیب و، رحمت الله عمر دی، رحماني هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو. نو همدغه لکان موږ سره وو زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه موږ سره په زونو په سطح لوبېدل.
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه و راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول.
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبي وي د ځنو په ساتنې ولایتانی سروځنی نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي هوسټل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو.
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي راته ووایې.
ولې نه د بندي امیر نسخه لوبډلې لوبې زمونږ کپتان راشد خان وو نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر وو نو مونږ ته به کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه نو بیا څوک لوبغاړو څکه چاندي والی ټوکې ټکالې راشد ته ویلې چې دا غلط ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې وهه به ډېرې منډې مو ورکوه آرام هم صحیح لکه داسې چې لوبه نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي. همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر وي باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله یو فاست بالر ته ویلې ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي نو دا هلکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلې هم نه شم
بالکل دا خو ستاسې خپلې کیسې ستاسو خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړئ وی وایئ هغه به وایاست او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایئ. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وای نو په دا ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وئ فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکاس هب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری وو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله او دې ته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما تر افق نه پات یو سو کوچ زو چې سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چاګه ما ته میسج هم وکړل چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کې څه خو دی وایي نو که تاسو پښتنه راشم که په هلته پاتې وای زیار مې ایستلی وای کوشش مو کړی وای نو البته یو دې تر رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پتا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټری خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې دی سره لوبيږي او زه او دین د ټیم پورې او زه را ورسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډیر زور ور کوي
او داس یو هله لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي.
ان شاء الله پلان هم دا دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو. لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روان کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچاته ملاقات لرو خو مخ کې بزو او کوشش وکړو دی اتره او کنه نو بیا هم د خپل ژوند ته دوام ورکو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي؟
په انګلستان کې یو کار چې اوس اوره شو او ورځې ډېرې اوږدې زمونږ ماښام لس بجې نو په دغه ورځو کې کیږي چې پوګو ساته کارو کې هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته. زه خپل فعلاً همدا اوس کومه سره ورځې د خپل کار کوم لسونه تر پنځو پورې بیا د شپږو نه تر نهو پورې چې ډېر تمرینات زما میدان زموږ ما سره نږدې دی همدغه سپستان کې سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپل د لیګ لوبه کیږي چې دا کومې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې دا سي ټي 20 کپونو میچ نه وي پسند کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې د چلو به جوړې کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړو نو د ایک شنبه په ورځ موږ د ټیم د افغانانو چې پوره ټورنمنت دی د خپل په کې د یارانو کرکټ کلب سره لوبې کوم چې منیجر مو په اختیار سره حل دی. کرکټ یعنی ډیر زیات دی پسند کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادۍ لوبي هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دغومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري؟
یو خدغه شنبه ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چی یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو بيږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول ته لوبي وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي ځکه دیو ګراوندونه پکارېږي د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي سپانسري دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي دا د انګلستان د بورډ شامل دونه بغیر نه کیږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده. خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېر زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست؟ د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو رزنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب وکوي؟
دا انګریزان یو مثال کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زه ما خپل چې ټیسټ خوښیږي او علاقه سره هم لرم. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسی، نو ځان سړی پښکوي شي، ځان تل زور ورکوي شي. دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی، 15 ورځې لوبې نوی اور دین ته باید فټ وسی. دا د لپاره ما ټیسټ کرکټ د کفخیږي ماته یو څو زور غوندې راکوي چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي. هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي، ډېر زیات کفخیږي چې زړه ختميږي. او یو ورځنی چې دا سړی سینې لوبه ده خوښیږي مې خو یان دونو سره بیا نه یم، او ټیسټ او شلوري دې مې ډېر خوښیږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لري؟
تکل څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ، دا نور ټیمونه انګلستان وي، هندستان وي، استرالیا وي، نیوزیلند وي، ساوث افریقا وي، دا ټیمونه کته سلو بو کې خدي هغه یو ځنه وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځې سیالي دي دا ډېره پالا طریقه باندې کیږي. ټیسټ کرکټ چې د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري. چرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غاړي ولرو، نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو. د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه غاړي چې همیشه یادومه دریلو پاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي، او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کې دی شي، یو ابراهیم زدران دی، رحمت شاه زرمته دی، او حشمت الله شاهدی دی. دا دریلو پاړي هغه لوړی دی چې دی ډیره حوصله لري پچ باندې درې دی شي، او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي. زموږ کرکټ د افغانستان کورنۍ کرکټ چې دی ډیر محدود کرکټ دی، البته شلاوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې ډېر توجه شوی دی او ډېر کیږي. تاسو په فرست کلاس یعنی سلو ورځنیو لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلاوریزو په 500 ورځو کې، یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي. سلو ورځنیو سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو ته پاره، او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه، د یو جن هم د خبر نیم چې ولی موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو. البته موږ ته په کال کې پیل شپږ هم نه برابرېږي. دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی. بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده، توده لوبه ده، په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی، دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي. هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري، او هر لوبغاړی غواړي چې خو راتلونکي ولري، چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې. چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي، او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبې دي. د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي نو شو دا نن سبا دا ډیره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه وسري کرکټ مبصرین دي همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوان لري کوي. او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سره خپل ژوند لري. اوس موږ یو لوبغاړی ته هم نشي ویل چې دغه لیگ ته مزه، ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري، نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي. روسته کرکټ چې ډیر ان پریډیکټیبل لوبه هم ده. یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې نهسته دغه بس بیا ختم شو، هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر سنه پات. نو زما په فکر سره خلک چې ډیر ځخه کوي شل ورځې لوبه لپاره او لیګونه لپاره هغه یوازینې وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاوي گیم چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ غړ ټول هم لوبې کوي او دوی می کی پیسې
یعنی تجارتي اړخ لري ډیر زیات، او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل ورځې لوبه ته ده. همداسې
زکه چې ډیر زیات پیسې راځي، او پیسې ډېرې زیات پکې شاملې وي.
خو ترڅنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې.
بېخي صحیح خبره. همدا مې ویل ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي. اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ، تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي. اوس مثال آی پی ایل دی، داسې څوک بنی چې آی پی ایل ونه ګوري. د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي. دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هېڅ کې نو کرکټ نه کېږي، ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجاران دي، سچې تلویزیون نه دي، دا سچې میډیا آؤټلیټ دا دا ټوله توجه چې په آی پی ایل باندې، ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغې کې په میلیونو ډالر چې دي شامل دي. نو البته دا وایي آی سی سی ته هم ګټه ورسوي، نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې وکړي.
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ؟ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته، ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کړي او که یو ورځنه او که شلووریز؟
اول په افغانستان اوسنۍ د کورنۍ کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دی، اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلووریز لوبې دي. او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نمونه لري او داسې د انګریزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي، دا کرکټرانو ټول چې دی فرسٹ کلاس، یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړي دي. سروزنی سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب، په هغه کې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي، په نصیب کېږي تاسو ته، حوصله ورته پیدا کېږي، د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي. په څنګ کې ورسره په فرسٹ کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي، زه به دا وایم چې اول خو په خپل فټنس باندې زیات پام کوي، ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي. ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالران تیز بال کوي همغه ته خوشحاله وي، خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري، دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي. لکه موږ یو څو بادران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي، یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و، ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغې نه غوښته.
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي، یعنی د خپل وجود باندې کار وکړي.
باید وکړي، ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نه شي کولی، او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ورځنۍ سیالۍ، ځکه چې سلو ورځنۍ سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي، هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ، چې تاسو څومره فزیکلي تکړای وي هغه امتحانېږي نه پکې، تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ، سلو ورځنۍ لوبې وکړئ، هغه ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه، ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ. او دا اوسنۍ لوبغاړی تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي، دا ټول تاسو که تکل سه فرسٹ کلاس ریکارډ وګورئ، دا ټول د فرسٹ کلاس نه راغلي دي، او فرسٹ کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر، د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست، چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه. په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي، ځینې یې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پانګونه کوي د کرکټ لپاره، ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي، مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته کې، یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی، مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پانګونه کوي. نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې، او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي؟
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځیته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی، او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدا روان شم. پدې کې باید دا بل سره نشي. اوس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روانې وئ او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لرې کړي نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږئ نه هغه بل شی چې تاسو د لارې لرې کړي هغه ته به ورسېږئ. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لاره زه په ځم. په دې لاره کې ماته هر څه راځي، هر ځنډ راځي، هغه به زه د مخې لرې کوم. دا د ما چې مخکې تاسو ته ویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلک ورته لیجنډز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلي دی، ویراټ کوهلي پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې رانغې، وایي دا زما ګول دی. داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، خو البته په مغزو کې چې دی ځان ته پاک کړی چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف یې باید کرکټ اوسي. د کرکټ دپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان اوسي. دویمه خبره، تقلید باید ونکړي. دا خبره چې یو کس مغزو ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، خو البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابېږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، د هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، د هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابېږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دي، ذهنونه جدا دي، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلان جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوبغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی، یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه، زیات تقلید انسانو کی. باید خپل ځان وسی، خپل ځان وسا. صحیح ده وای چې غواړم کس غوندې شم، خو چې څه رقم زین په همدغه سبا ځاګل ته ورسېږم، دا سینه چې ځل تر سېږم دا کافی زو سېږم. تقلید باید ونشي، پورا خپل کار دیو کی. لکه چې مخکې ما ویلې، ګول دی ولري، هدف دی ولري، دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم. ما به هیڅ هم د دې لار نه چدانې کی او خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
جهان میں سفر والا اس کے لاسل رمستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم دن سم دنیا نہ غال رم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کوي زلفې پانه نکڑی سابا دانا شام درنا